Russia and Ukraine already being documented by the Associated Press and international humanitarian organizations. For additional stories 24/7, visit our website. This is VOA News. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu was discharged from the hospital Sunday after being rushed there and admitted Saturday for dehydration. Later Saturday, he said he felt very good. His weekly cabinet meeting was delayed by a day and rescheduled for Monday, according to his office. As Prime Minister Netanyahu recovers, thousands of Israelis took to the streets Saturday in Tel Aviv and Jerusalem to protest overhaul for the 28th consecutive week against the government's planned judicial changes. VOA's Jeff Custer has more.
Critics fear the judicial overhaul plan aims to curb judicial independence, just as Netanyahu is on trial for corruption charges, which he denies. He says the reforms would balance out power in the branches of government. Earlier this week, Netanyahu's religious nationalist coalition gave initial approval to a key portion of the overhaul, breathing new life into the grassroots movement against it. The bill still needs two more votes to be approved before it becomes law, which is expected to happen by the end of the month when the parliament adjourns. Protester John Halevy told the Reuters news agency he was protesting to defend his family and future generations.
It's not about right, it's not about left, it's about what we believe and the future of the next generation of our children and our grandchildren.
Jeff Custer, VOA News, Washington.
NASA's Mars rover is gathering a growing amount of evidence which could be potential indicators of life on the red planet. VOA's Laurel Bowman has that story.
New findings from NASA's Perseverance rover suggest the presence of a diversity of organic molecules in rocks at a locale where
دا باختر خبری آژانس چې د طالبانو د حکومت لخوا اداره کیږي ویلي چې د طالبانو د استخباراتو ځانګړي ځواکونه د کابل ښار په ختیځ کې د بګرامیو د ولسوالۍ د میرویس په خارګوټي کې د داعش د وسلوالو په یو مرکز باندې عملیات کړي دي. طالبانو ته نږدې سرچینې خبرګان ته ویلي چې د عملیات دا عملیات تېره شپه ناوخته پیل شوي وو او د یک شنبې د ورځې تر سهاره پورې دوام درلوده. دغو سرچینو په دې عملیاتو کې تر دوه تنو پورې د داعش وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړی او ویلي دي چې په دې عملیاتو کې طالبانو ځواکونو ته د سر زیان نه دی رسیدلی. دغو سرچینو د معلوماتو له مخې د داعش دغه مرکز د څه مودې راهیسې د طالبانو د امنیتي ځواکونو تر څارنې لاندې و. تر اوسه د طالبانو امنیتي ادارو په رسمي ډول د دغو عملیاتو جزئیات رسنیو ته نه دي ورکړي. دا متحده ایالاتو دفاع وزارت خلیج سیمې ته F-14 جنگی جت الوتکې استوي. د پنټاګون یو جګپوړي چارواکي د نوم د نه ښودلو په شک رسنیو ته ویلي چې متحده ایالات په ټول منځني ختیځ کې د ایران، روسیې او سوریې د ملګرتیا د ډیریدو په هکله اندېښنه لري. تر دې وړاندې هم متحده ایالاتو په سیمه کې د A-10 په نامه جنګي الوتکې درلودې چې څه باندې یوه اونۍ کېږي هلته یې ګزمې پیل کړي دي. متحده ایالاتو د هرمز په ستراتیژیک تنګي کې د امنیتي تدابیرو د ډیریوالي پرېکړې وروسته تر هغه وکړله چې ایران تېره اونۍ د دوو کښتیو د نیولو کوښښ وکړ چې تیل پکې بار وو او آن په یوې ډزې هم وکړلې. د پاکستان پوسټ طالبان ته خبرداري ورکړی چې په پاکستان کې په ترهګریزو بریدونو کې د افغانانو مداخله د زغملو وړ نه ده. د پاکستان د پوځ لخوا په مؤثر ځواب ورکړل شي په تیرو درې ورځو کې د وسلوالو په بریدونو کې لږ تر لږه 12 پاکستانی پوځیان وژل شوي دي. تر دې مخکې د طالبانو حکومت د افغانستان څخه پاکستان ته د امنیتي ګواښونو په اړه د پاکستان د دفاع وزیر څرګندونو ته په غبرګون کې ویلي و چې په دې باب د اسلام آباد اندېښنې بې ځایه دي.
په پاکستان کې په تیرو درې ورځو کې د 12 پاکستانی پوځیانو تر وژل کېدو وروسته د پاکستان پوځ له طالب چارواکو د ترهګرو د فعالیتونو د کابو کولو غوښتنه کړې. د پاکستان پوځ په یو بیان کې ویلي دا ډول بریدونه د زغملو نه دي او د پاکستان امنیتي ځواکونو لخوا به مؤثر ځواب ورکړ شي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف وایي افغانستان د یو ګاونډي هیواد په توګه خپل مسؤلیت نه ترسره کوي. وایي د خپلو خلکو د ژوند خوندي ساتلو لپاره به له هر ممکنه وسیلې کار واخلي.
افغانستان د ورور او ګاونډي هیواد په توګه خپل مسؤلیت نه ترسره کوي او نه د دوه اړخیز تړون درناوی کوي. د تیرو څلېرویشتو کلونو راپه دېخوا لږ تر لږه شپږ میلیونه افغانان پاکستان کې آرام ژوند کوي، خو برعکس په افغانستان کې ترهګرو ته پناه ورکړل شوې او د پاکستانیانو وینې تویوي. دا وضعیت نور د زغملو نه دی او پاکستان به د خپلې خاورې او ولس خوندي ساتلو لپاره د خپلو ټولو وسایلو کار واخلي.
یاسې خو پاکستان کې خو عملیات روان دي، نو احتمال به وي چې پاکستان یو واره بیا هر کله چې یو فرصت او معلومات ترلاسه کړي نو ټي ټي پي هدف ګرځېدي شي په افغانستان کې.
د روان 2023 کال د جولای په 12مه نیټه په ژوب کې د پاکستانی پوځیانو پر پوستو د وسلوالو په برید کې لږ تر لږه 12 سرتیري او ملکی وګړي وژل شول. په سیمه کې خلکو د امنیتي وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده.
دلته دا جنگ چې دی، دا جنگ زما د عام وګړو د تکلیف او د مرګ سبب ګرځي. دا پرون چې بدمنی شوی ده، دا د ژوب د شهر په منځ کې چاوڼي ده. کدی د خپل چاوڼۍ دفاع نشي کولی او د دومره انټیلیجنس رپورټ نه لري. د دلته په دې ملک شپږ د انټیلیجنس ادارې دي چې هغه د دې جنگ خلاف چې دی نو هغه لګیا د کار کوي او د دې ملک په بودیجه باندې او د دې په بجټ باندې چې دی هغه ژوندی دي. آیا د دې نه باس خاص نه دی په کار چې دا څنګه دا خلک راغلل؟
خو یو شمېر څېړونکي وایي چې پاکستان پاوس په خپل تیروتنې کړې دي.
او هغه خلک چې کوم برسر اقتدار دي په افغانستان کې او په پاکستان کې هغه د پرای جنگ د کمایي ذریعہ ده.
د اسلام آباد او تحریک طالبان پاکستان ترمنس اوربان چې د افغان طالبان د حکومت په منځګړتوب ټینګ شوی وو، د تیر 2023 کال د نومبر په میاشت کې پایته ورسید او د تحریک طالبان پاکستان خپل وسلوال ته امر وکړ چې په دغه هیواد کې بیرته بریدونه پیل کړي.
د پاکستان د پاوز اوسنۍ او ناندریو ته چې زه ګورم نو ماته ډېر ښکلی پښتو متل را یاد شي پکې ویل کېږي چې څه چې کرې هغه به ریبې. پاکستان او د هغوی پوځیانو استخباراتچیان اوس په خپله هغه کومه لوبه چې دوی ډیزاین کړې وه په هماغه کې راګرځي. هغوی اوس نشي کولای چې ډېرې حلقې دننه په هم په جی ټی پی کې او هم په طالبانو کې چې دواړه زیږولي د پاکستان استخبارات دي اوس کنټرول کې.
د راپورونو پر اساس په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان او نورو وسلوالو ډلو په بریدونو کې د روان 2023 کال په لومړي او شپږو میاشتو کې د امنیتي ځواکونو په ګډون نږدې 400 کسان وژل شوي. د طالبانو حکومت تر اوسه د پاکستان د پوځ څرګندونه خبرګون نه دی خوله لخوا د دې مخې په دې ټینګار کړی چې د افغانستان له خاورې به د بل هیڅ هیواد په خلاف کاروانه خستل شي.
لکه څنګه چې په ریپورت کې واوریدل په 13 ورځو کې لږ تر لږه 12 پاکستانی پوځیان د وژل کېدو وروسته د پاکستان پوځ یو ځل بیا د طالبانو له چارواکو د ترهګرو د فعالیتونو د مهارولو غوښتنه کړې. پاکستان په کومه ستونزه کې راګیر دی او آیا طالبان ورسره مرسته کولی شي او یا یې کوي؟ په همدې موضوع له خیبر پښتونخوا د سیاسي چارو شنونکي مولانا خانزیب او دلته د امریکا د مریلند نه د سیاسي چارو شنونکي ښاغلی یاسر احمدزی راسره ملمانه دي چې دواړو ته ښه راغلاست. هم په خیر راغلی احمدزی صاحب. د پاکستان پرله پسې ګواښونه څومره جدي دي؟
سلامونه تاسو ته کران ملمان ته او ټولو لیدونکو ته. متاسفانه پاکستان یو ډیره جالبه لوبه هم له نړیوالو سره کوي هم له خپل ولس سره کوي. تاسو فکر وکړئ چې یو څوک چې د تروریزم د تولید د ترویج او د تمویل څلوېښت کلنه تجربه لري، فابریکې لري، هغه څنګه داسې یو ادعا کولی شي په نورو باندې په پاکستان چې لاره ورکه شي او څه رقم بودیجه جذب کړي د نړیوالو نه پیسې ترلاسه کړي بیا دغسې مسایلو ته دوی لاس په کار کېږي او دغسې پروپاګندا کوي. تاسو وګورئ پاکستان دې حد ته رسېدلی. دوه ورځې وړاندې پاکستان حتی خپل سفارت دلته په واشنگټن ډی سي کې په 1.1 میلیون ډالرو باندې خرڅ کړ. دا په دې معنا ده چې پاکستان د پیسې زیرمې ختمې دي. بیا څه رقم پلمې رامنځته کړي چې د نړیوالو پام ځان ته واړوي او په دغه شکل باندې د نړیوالو څخه د دغه اقتصادي بحران څخه ځان وباسي. دا دا یعنی کاملا د خنده وړ خبره ده چې د پاکستان کې تنا دلته دوی د تحریک طالبان پاکستان خبره کوي. دلته د لاسو څخه اضافه ترورستي ډلې دي چې همدغه وو چې په نحوې د پاکستان استخبارات د هغوی تر شا وو، هغوی ټرین کول، هغوی تمویلول د بېلګې په توګه، سره له دې چې القاعده هلته شتون لري، د لشکر عمر په نامه، لشکر طیبه، جیش محمد، سپاه سمایه، جیش العدل، البدر مجاهدین، حرکت مجاهدین او تحریک طالبان پاکستان. دا هغه معلومات دي چې دلته د امریکې د ملګرو ملتونو د امنیت سازمان کې دغه ټول شواهد شتون لري. سی آی ای په دې باندې خبر دی، د انګلستان استخباراتي ادارې په دې خبر دی، او ټوله نړۍ په دې خبر ده. متاسفانه سترګې پټوي. اما یو وزیر چې هغه د کور دننه مشکلاتو د فشار له خاطر یو خبره کوي، بیا ټول نړۍ هغه ته پام وکړي. متاسفانه په تیرو شلو کلونو کې حتی امریکا یو غلط ادرس ته حرکت کړی و چې هلته تروریزم له منځه ویسي. متاسفانه د تروریزم اصلي ځاله له منځه ویې نه وړه، او هغه څه چې پاکستان خپله کرلي وو، هغه څه چې پاکستان خپله تولید کړي وو، اوس پکې ښکېل.
احمد صاحب، اجازه راکړئ چې د خانزیب صاحب نه پوښتنه وکړم. خانزیب صاحب، یاسر صاحب وایي د پاکستان خپلې لوبې دي او په خپله پلار اچولې دي او د پیسو ګټلو لپاره دا کار کوي، تاسو ورسره همغږي یاستئ؟
مننه. یقینا من چې دلته د پښتونخوا وطن کم دلته کې چاپیریال دی د تیر څلوېښتو کالونه، نو د افغانستان په اړه باندې چې کم د سیمې ګاونډي هیوادونه دي، د دوی کردار، د دوی تګلارې دا ډېرې ناوړه پاتې شوې دي. په دې اړه باندې د پاکستان په تګلاره باندې، د دوی په خارجه پالیسۍ باندې هم ډېر شکوک دي، ډېرې ناباورۍ دي، او تر پوره حده پورې دا یو حقیقت دی چې دلته کې پرایویټ ملیشي دغه لښکرې او پوځونه دا یو د ستراتیژي اهمیت په توګه باندې دلته کې ساتلې شوي، پاللې شوي دي. اوس وخت کې کوم خبره وکړو، نو د 15 اگست 2021 نه پس د پاکستان چارواکو ډیره خوشحالي په دې باندې څرګندول، او دا غینه په وړاندې عموما دا هر ورځ ویل کېدل چې په افغانستان کې د هند نفوذ دی، دا غي د غرنګ په مشرقي سیمه ایز ولایاتو کې کنسلیټي کولاو دی، یا د پاکستان په ضد باندې هغه کارول کیږي. خو د 15 اگست 2021 نه پس خو دا چاپیریال هم بدل شو، او د پاکستان واکمن چې دی تل په بندو کوټو کې د دې پښتني منطقې لپاره هغه ناسمې تګلارې او پالیسۍ جوړې کړې چې دا غي په نتیجه کې فنان دلته کې سیاسي اړې غړې، عدم استحکام، او بلکې د منطقې یو وو رخصت دی د پښتونخوا وطن پاغي کې سوي دی او چوبل شوی دی. دې وخت کې منګاینو چې د پاکستان او د افغانستان د واکمنو ترمن ناباوري په زیاتېدو باندې ده. دا ناباوري چې په زیاتېدو ده، نو دا څرګندوي چې د پاکستان خارجه تګلاره دا د ناکامۍ سره مخ ده. باید چې د خپل اصلاح وکړي. په دې وخت کې ډیره مهمه دا ده ځکه دا پښتونخوا دا منطقه دا نورتوان نه لري چې دلته دې څوک جنګونه راوړي. داسې قسم چاپیریال پیدا کول په یو ټکي کول منګه ګڼو چې دا نور جنګونو ته لمن وهل.
خانزیب صاحب، زما پوښتنه دا ده چې احمد زی صاحب وایي چې دا د پاکستان خپلې لوبې دي، دا د پاکستان خپلې لوبې دي که نه پاکستان په یو لومه کې ګیر ده؟
یعنی دې خبرو ته من په دې لنډ دید کې باندې ګورو. پاکستان دا د نړیوال قوتونو سره په یو شکل بل شکل ملاتړ پاتې شوی دی. دلته کې شوروي اتحاد راغلی، دلته امریکا نیغ په نیغ باندې راغلی ده. پاکستان پکې خپلې ګټې خوندي کړې دي، او همیشه لپاره دا ګټې د دې پښتونخوا وطن په بدامنۍ او جنگونو کې کتلې دي. بالکل تر پوره حد پورې په دې کې حقیقت دی چې دوی دغه تګلارې، دغه جنگي سوچونه په دې منطقه کې پرمخ باندې بوتللې دي، او د هغې په نتیجه کې افغانستان هم نه عدم استحکام ته لاړې، د پاکستان دننه هم سیاسي اړې ګړې یېرې طرحې د ترهګرۍ پېښې دا په زیاتېدو باندې. مهمه خبره دا ده، په دې وخت کې زما سوچ دا دی چې د مسلې حل څه دی. آیا حل دا دی چې په افغانستان باندې تورونه لګي، او افغانستان د پاکستان په اړه باندې څرګندونې کوي، د ایران سره خبرې ترینګلې کېږي؟ د مسلې د منطقې په حل منګله خبره پکار ده. هغه بنیادی دوه خبرې دي. په دوحه کې چې کم تړون شوی دی، نو په هغې کې یو لویه مهمه ماده داره چې د افغانانو ترمنځ یو لوی ملي تفاهم پکار دی. موږ وایو چې کوم موجوده واکمني ده، دا د دوحه تړون په نتیجه کې مخې ته راغلي، د افغانانو هغه تړون چې هغه د افغانستان د ثبات دپاره په سیاسي توګه لازم دی، د هغې نه ولې سترګې پټول شي؟ دویمه ده
چې دریمه مهمه نقطه ده هو د پټړون کې دار چې د افغانستان خاوره د چا په ضد بنه کارول کیږي خو د افغانستان په ضد هم د چا خاوره نه کارول کیږي په تیر وخت کې د افغانستان د تباہی لپاره د ادم استحکام لپاره دا ټول سیم تقریباً پاکستان یعنی تری منگل تلل شوی بن شاہی تلل شوی د تجارت لارے ہم دل تبندی کڑے شوی د لیٹائی کنڈو د گاہی کنڈو پورے عام پختارا ہو پدی نشیت لے کہ ازغن تارو ندی دیار لسو پوزی قلاگانی دی نو بے دغه خبر من دا گنو چی دا پدی سیمو منطقہ بانی یو بل جنگ را تپل لے پا دغه جنگونو کی تل چکم دے دا سیمی گاوانڈی ہے وادونو ننالی نالی وال تا خطونو خپل غرزون خپل اقتصاد پر تجارت سنباب کردی
احمد زی سیب دا جگڑا چی اس پا پاکستان کی پیل شوی دے زائی نزائی پا خواب دا سیو چی پا آم ولس کی ببریدون کی دل یا پا پولیسو باندی یا پا نورو ملیشو باندی چالتا ہوئی دلیوی باندی دو شاین بی اس دا بریدون پاوس رسی دلی پا پاوزی اڈو باندی بریدون کی گی تاسو فکر کوئی دا دی لوبی برخه دا کنا دا دی جگڑی واک دا پاکستان دا پاوز یا دی او کسانو چی پری تورون لگول کی گی دا ہوئی دی واک نواتای
تاسو گو رئی زبا یو لان مثال دا کم دا چارلی چی یو کمیلیان دی حقا پا یو ویڈیو کی دا سی یو سی انزور ورکڑای چی اگر دیر غک پیام لری زوی دا خلکو هنداری ماتوی او دا خپل ازی دا چون دا هندارو کار کی بیر دا هنداری دوی پاکستان تقریباً هغه سی لو بلنا رہی سره کوي او دې لپاره پاوستا مخاړه ولې چې د پاوز احساسات او د نړۍ احساسات او د خپل خلکو احساسات راو پاروي دې لپاره تر څو بیا هم هغه د دې لپاره یو تضمین تر لاسه کی چې هغه بی ګناه پښتانه چې د کرخې هغه لري پرته دي د هغه د تباہی لپاره نور هم لاس پکار شي او په مقابل کې سو یعنی او قانوني شکل باندې لاس پکار شي تر اوسه ډیر پښتانه هلته تباہ کړل سرشناس سیریا سیری بندیان کړل لمنځ یې وړل او تر څنګه دوی غواړي چې څنګه بلوچستان لا وځپي یعنی هغه خلک چې هلته خپل د حق او حقوقو لپاره هلته پاڅېدلي دي په دغه شکل باندې دوی غواړي یو تیر او دوه ښکار وکړي دوی غواړي په دې شکل د نړۍ نه پیسې ترلاسه کړي چې موږ د تروریزم خلاف هم کار کوو تروریزم له منځه وړو او سو کې خپل هغه مخالفین چې هغوی د خپل حقوقو لپاره راپارېدلي دي هغه له منځه ویځي حال دا چې متاسفانه د امریکې په شمول ټوله نړۍ ته همیشه همدغسې یوه لوبه ورسره کړې او نړۍ یې په ده باندې متاسفانه سترګې پټې کړې په تیرو شلو کالو کې یوازې $20 میلیارد امریکا د پاکستان سره کومک کړی یوازې یو ځل په 2018 کال ډسمبر کې وبخښو په ډسمبر کې چې د ټرمپ حکومت په هغه مهال یو ځل هغه کوم کومکونه چې په نظامي برخه کې دل صرف په سمبولیک شکل یو ځل قطع شو اما هیڅ کله قطع شو اما دا پیسې چیرته لاړې په دغه پیسو باندې خپل پښتانه یې له منځه ویوړل بلوچان یې له منځه ویوړل خپل
احمد زی صاحب تاسو چې وایئ چې دغه کوم مرستې تر اوسه پورې قطع شوې نه دي لا هم دوام لري نو مرستې خوشته فرضي ګټې څه دي چې مثلا پاکستان د هغې دپاره داسې لوبې وکړي هغه کومې ګټې کیدلی شي چې د دغې جګړې نه ترلاسه کولی شي
ما تاسو ته اشاره درکړه پاکستان هم دغه اوس د کوردنه نه چې کوم مخالفتونه د پاکستان سره دي او هغه هم داسې یو مخالفت نه دی هغوی خپل حقوق غواړي څنګه غواړي دغه خلک بیرته سر نوکونه کړي د بېلګې په توګه د کرښې هغه غاړې پښتانه چې راپارېدلي دي پاکستان د دې د کابو کولو ځکه دا ولس دی دوی سره وصله نشته دوی سره بل څه نشته اما ولس شته هغوی پاکستان په هر ښار کې چې وغواړي په لس هاوه زره پښتانه هلته راټولېږي په تش لاس دا یو ګواښ دی د پاکستان لپاره پاکستان خصوصا پنجاب او د پاکستان استخبارات نه غواړي دغه سي مسایل مخکې لاړ شي د همدارنګه د بلوڅانو څخه غواړي دوی بلوڅان یعنی په نحوي د پاکستان اصلي واکدار پنجاب ځان مني او دا استخبارات
مننه احمد زی صاحب ښاغلی خان زیب صاحب افغان طالبانو په کابل کې پاکستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ د روغې جوړې ته یو زمينه برابر کړه او په پایله کې یو اوربند هم وشو دا اوربند او دغه روغې جوړې ولې دوام پیدا نه کړې چا پکې ګټې نه وي خاغله خانزيب سيز ما غاوري فکر کوم خانزيب سيز ما غاغ نه اوري خاغله مزه سيز کتاس ما غاوري د طالبان یو داسې موقع برابر کړل چې د پاکستان پاوز یا د پاکستان حکومت او د طالبانو د ټي ټي پی ترمنځ یو روغه جوړه وشي. دا روغه جوړه ولی ماته شول دي کې د چا ګټه نه و.
تاسو وګورئ دغه روغی جوړ درست ده چې په ساختاری شکل به متفاوت توی دغه دواړه ډلې، اما په ایدیالوژیک شکل ډیر نږدېوالی لري. مثلا پاکستان هم افغاني طالبان هم هلته ژوند کړی او پاکستانی طالبان هم دواړه مثلا د مدارسونه راغلي. ډیر هغه څه ول چې پاکستانی طالبان او افغان طالبان او غوښتنو ته یو څه غوږ نیوه تر څو دغه منځګړیتوب ترسره کړي. اما اوس زه فکر کوم په نحو افغان حکومت یا افغان طالبان نور ځانونه دغه مسایلو راټول کړي په دې خاطر چې هم په کور دننه له ستونزو سره راګیر دي، حتی د خپل ولس ځواب نشي ورکوي، هم په نړیواله کچه باندې. نو د دې لپاره چې دغه نړیوال فشارونه پې کم شي او د کور دننه فشارونه کم شي، دوی کوشش د دې کې هغه څه چې واقعا د دوه په تړون کې دي هغه مخکې بوزي، چاته دا حق ورنه کی چې د افغانستان له خاورې مثلا استفاده وکړي، ناوړه استفاده، او هغه څه چې نړیوالې ته غواړي کوشش د دې کې چې دغه اړخ راونیسي. نو نه کېږي چې په عینه وخت کې هم د یو تروریستي ګروپ سره دوی مخکې لاړ شي او هم د
نړیوالو امانانه له خیبر پختورخوانه د سیاسي چارو شنن کې مولانا خانزيب هم را سره و چې به ورسته اړیکه پرې شو. تینه مننه کوم عدالت مریلند کې د سیاسي چارو شنن کې خاغله یاسر احمد زه کور مودان چې په خبرونه کې مر سره ګډون وکړي. مننه. په داسې حال کې چې لا هم ګنش میر افغانان لخپل هیواد د وټو هڅه کوي د ملګرو ملتونو په جنیوا دفتر کې د افغانستان دایمي استازولې د فکری مالکیت د نړیوال سازمان په څلور شپېتمه غونډه کې لدی هیواد د کادرونو او باسواد اشخاصو د وټلو په اړه اندېښنه خوده لیده. د افغانستان د استازولې په بیان کې چې د دې ادارې په ټویټر خبر شوی راغلی د طالبانو له واکمنې دوه وروسته له افغانستانه د وړ کادرونو او باسواد اشخاصو له وټو سره عامه ادارې د تجربه لرونکو او باسواد کارکونکو لکم والی سره مخشویدی. پر افغانستان د طالبانو د دویم ځل واکمنې دوه لپیل وروسته د پانتونونو زیات شمېر استادان د بشري حقوقو او مدني ټولنو فعالان، خبریالان او نور کادرونه له دغه هیواده وتلو ته اړ شوي دي. د یو شمېر رسنیو راپورونو له مخې په ورودي وروسته کې د افغانستان له څو بیلابیلو پانتونو څخه خواوشا څلور سوه استادان بهر ته کډوال شوي دي. په همدې موضوع د بحث لپاره د باور ټولنې مشر ښاغلی نجیب الله آزاد پر سکایپ را سره دی چې ورته ښه راغلاست. آزاد صاحب په خیر راغلاست. په نظر د افغان کادرونه ولې له هیواده وځي؟
سلامونه درنښت. ګورې هر هغه څوک چې دا وسره مثلا په تیرو څلوېښتو کلونو کې بیلابیل وخت له افغانستان څخه وګړي وتلې دي، بیلابیل عاملونه یې درلوده، لوږه همدارنګه د لا ډېر امکاناتو ترلاسه کول، یا د دې تر څنګ مثلا د لا ډېرو لوړو زده کړو ترلاسه کول، یا ځینې سیاسي مسایل ځینې افرادو لرله، لکن هغه کچه خورا کمه و. د نن د کچې په پرتله باندې نن چې له افغانستان څوک وځي، ټول هغه انساني او بشري اړتیاوې، ټول هغه انساني او بشري حقونه چې یو انسان ته خدای تعالی ورکړي دي او ځمکني قوانینو ورکړي، دا پښو لاندې سوي دي. د بیلګې په توګه تاسو پوهنتونونو د استادانو یادونه وکړه، که موږ هغه فشارونه چې په یو افغان باندې هلته وارد سوي دي، د استاد په صفت باندې چې زه دلته پوهنتون کې استاد یم، که خپله د اقتصادي مشکلاتو سره مخ یې، که د فکري مشکلاتو سره مخ یې، که د سیاسي مشکلاتو سره مخ یې، که د فشارونه وارد سوي، بیا هم ممکن ترې وبریده پر زغم ولري. خو کله چې د ده پر اولاد باندې مستقیما داسې فشار وارد شي چې د هغه راتلونکی وګواښي، یعنی د دغه پوهنتونونو استادان یا د مکاتبو استادان یا د لیسو استادان یا نور افغانان، دا هر کورنۍ کې یو افغان یو لور او دوه لوڼې او درې لوڼې او څلور لوڼې لري، پر دغه لوڼو باندې د زده کړو دروازې بندول، د جهل خواته د دې ټیل وهل، دا پلار دا مور مجبوره ده چې دغه اولاد سرنوشت لپاره د شراتونکو لپاره د هیواد پریږدي یو تر ټولو لوی لامل دوم په دې معنی چې هر دوم لامل هر هغه څوک چې طالب نه دی په فکري لحاظ طالب نه دی په فزیکی لحاظ طالب نه دی هغه شکنجه کیږي هغه د ضرورت کیږي هغه هیڅ حقونه نه لري دریم بحث د ملګری ملتونو د راپور له مخې او د طالبانو هم دا منلي میاشت کابو میاشت وړاندې د طالبانو د سرپرست وزیر یا ملا یعقوب چې کومه مرکه او د ټولو تلویزیون سره یې په دې کې په ډاګه وویل چې بلې وو په لکاو خلک د اصطلاحې د لوږې سره مخ دي ملګری ملتونو د راپور له مخې شپږ نوي فیصد خلک د دوه وخته ډوډۍ نه لري کله چې یو څوک ډوډۍ ونه لري کله چې یو څوک د زده کړې حقونه لري د کار حقونه لري د حتی د فکر کولو حقونه لري هغه مجبور دی چې له هغه سیمې څخه ووځي
استاذ خبرو استاذ خبرو نه ما داسې برداشت وکړ چې یوازې امنیتي ستونزې نه دي د ښه ژوند د ښه ژوند په لټه کې هم خلک د افغانستان نه وتی
ګوره د خژوند په لټه کې افغانستان نه د نړۍ د هر هیواد خلک وزي او هغه طرف ته ځي چې دوی فکر کوي چې هلته به یو خژوند ولري د افغانستان باس کراځي د خژوند په لټه کې په تیر څلور ویشت پنځوس کلونو کې خلک ورتلي دي په دې کې شک نشته لکن ډېره برخه یې چې دا هغه د ناامنۍ وجه و نن چې کومه وجه ده هغه د فکري ناامنۍ هغه د فزیکي ناامنۍ هغه د جغرافیایي ناامنۍ چې په هغه کې هر څه راځي په افغانستان کې ناامني ده په افغانستان کې قانون نشته په افغانستان کې حکومت نشته هلته هیڅ داسې دولت نشته چې هغه خپل وت پانی تعریف دی وکړي په افغانستان کې لوږه اوج ته رسېدلې ده په افغانستان کې شکنجه اوج ته رسېدلې ده په افغانستان کې هغه بنیادي حقونه چې دین او ځمکني قوانینو انسان ته ورکړي دي هغه د پښو لاندې سوي دي نن زمانه تاسو وګورئ د مصنوعي ځیرکتیا ده یا د ارتفیشل انټلیجنس یا اے آی ده نن درې څلور ځله وړاندې هندوستان په لومړي ځل د نړۍ په تاریخ کې په لومړي ځل باندې دا چې راکټ سپوږمۍ ته لږی شغال سپوږمۍ ساوت پول خواته ځي یعنی د جنوب خواته هغه ته لینډینګ کوي یا هلته هغه کوي چینی ته دی وړاندې دا کار نه دی سوی هغه زمانه کې تاسو لومړني حقونه چې دي چې د الفبا څخه پیلېږي هغه یې خلکو باندې
آزاد څه دلته د طالبانو د چارواکو دغه خبره به مرو واخلو چې د افغان د مهاجرتونو اصلي عوامل د لویدیځو هیوادونو لخوا به هر ته د افغانانو هڅول بولي او وایي چې دغه هیوادونه موخه افغانستان څخه د متخصص کدرونو وتل دي تاسو څومره ورسره موافقه ویل وی دي زوال خلک هڅوي چې بهر ته ووزي
ګورې د ما تاسو ته یادونه وکړه هر هغه څوک ځان چې هغه ژوند چې لري ترې یو به تر ژوند ویني ته به خبره راغی خو ته ځي دا یو بحث دی کار لوی دی ځکه نو هیوادونه د تنظیم نه مسایل کړي لکه لامل هغه بنسټ طالب دی د طالب فکر دی طالب د دې څخه ما تاسو ته حواله درکړه چې یو مې شوان دی د دې سفر تاسو یې ډېر ښکارا وویل چې بلې وو په لکونو خلک د لوړ سره مخ دي یو د پاره د کار هیڅ برنامه دی نه لري او ټول عمر کې طالب راغلی دغه دوه کلو کې دغه کوشته په نوم یاره دلې شغال تم د جی جی پی ځای په ځای کول د پاره ځنی مستوی کار به پر لار واچول او کوشته په نور په افغانستان کې تاسو باور وکړئ هغه معلومات چې زله رما د هر ورځې درنه په کابل کې 90% خلک له وځه ځای بل ځای ته پیاده ځي د ټونس د موټر کرای نه لري دا خلک دا خبرې اوري کله چې د کار او روزګار په نوم باندې هیڅ نه وي د دولت وجود ونه لري هلته د خلکو حقونه داسې تر پښو لاندې کیږي چې هغه تر تصور لوړ دي نو بیا خلق وسیله دی هوا څخه د طالبانو دغه توجیه کاملا غیر منطقي ده او خندا ورده چې دا داسې
توجیه کوي ازاسب واخره سره ډیر کم ده فکر نکوي چې په دغه سخت شرایط